د عیسی مسیح په حقله د مرکوس انجیل څوارلسم فصل د عیسی په خلاف دسیسه. د فصح او د فطیری ډوډۍ اختر ته دوه ورځې پاتې وې. مشران، کاهنان او د شریعت عالمان په دې لټه کې وو چې څنګه عیسی په پټه راونیسي او ویې وژني. هغوی وویل خدا کار باید د اختر په ورځو کې ونه شي، هسې نه چې خلک شور او غوغا جوړه کړي. یوه ښځه د عیسی په سر باندې عطر اچوي. عیسی په بیت یانیا کې د شمعون په کور کې چې مخکې د جزام ناروغي لرله دسترخوان ته ناست و. یوه ښځه راغله او د مرمرو بوتل ورسره و چې د سنبل د قیمتي عطرو څخه ډک و. هغې د بوتل سر مات کړ او د عیسی په سر باندې یې واچول. په هغه ځای کې د حاضرو خلکو څخه ځینې یې په قهر شول او یو بل ته یې سره وویل، دا عطر ولې داسې بې ځایه ځای شول؟ کېدای شول چې دا عطر د سپینو زرو د 300 سکو څخه په زیاته بیه خرڅ شوی وای او پیسې یې غریبانو ته ورکړل شوی وای. نو هغوی هغه ښځه ورټله، خو عیسی وویل د هغې سره کار مه لرئ. هغه ولې تنګوئ؟ هغې زما سره ښه کار کړی دی. غریبان به تل ستاسو سره وي او هر وخت چې وغواړئ د هغوی سره مرسته کولی شئ، خو زه به تل ستاسو سره نه یم. دې ښځې چې څه کولی شول ویې کړل. هغې زما په بدن باندې عطر واچول چې د خښولو څخه مې مخکې تیار کړي. په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې د نړۍ په هر ځای کې چې زیری ورکول کېږي، نو دې ښځې چې څه کړي دي خلک به هغه یادوي. د عیسی سره د خیانت کولو دسیسه. بیا یهودا اسخریوتی چې د هغو دولسو شاګردانو څخه و، مشرانو کاهنانو ته ورغی چې عیسی هغوی ته په لاس ورکړي. کله چې هغوی دا واورېدل نو خوشحاله شول او د هغه سره یې د پیسو وعده وکړه. نو یهودا د یوې موقع په لټه کې و تر څو عیسی هغوی ته په لاس ورکړي. د فصح د اختر ډوډۍ. د فطیر ډوډۍ د اختر په لومړۍ ورځ، یعنی په هغه ورځ چې هغوی د فصح وری قرباني کاوه، د عیسی شاګردانو هغه ته وویل، ته چیرته غواړې چې د فصح ډوډۍ درته تیار کړو؟ نو عیسی خپل دوه شاګردان ولېږل او ورته ویې ویل، غار ته لاړ شئ، یو سړی به ووینئ چې د اوبو منګی وړي، په هغه پسې لاړ شئ او کوم کور ته چې هغه ورننوت تاسو هم ورشئ او د کور خاوند ته ووایئ،
استاز وایي
د میلمنو هغه کوټه چیرته ده چې زه او زما شاګردان به پکې د فصح ډوډۍ وخورو. هغه به تاسو ته پاس په بالاخانه کې یوه لویه فرش شوې کوټه در وښایي، هلته زموږ دپاره ډوډۍ تیاره کړئ. بیا شاګردان روان شول او ښار ته لاړل. نو هغوی ټول شیان هماغه شان ولیدل لکه څنګه چې عیسی ورته ویلي وو. نو هغوی د فصح ډوډۍ تیاره کړه. کله چې ماښام شو نو عیسی د دولسو شاګردانو سره راغی. کله چې هغوی دسترخوان ته کېناستل او ډوډۍ یې خوړله، عیسی وویل، په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې په تاسو کې به یو تن چې زما سره ډوډۍ خوري
زما سره خیانت وکړي.
په دې خبره شاګردان ډیر غمجن شول او هر یو د عیسی څخه پوښتنه وکړه، آیا هغه زه یم؟ عیسی هغوی ته ځواب ورکړ، هغه ستاسو دولسو تنو څخه دی چې زما سره په یوه کاسه کې لاس ښکته کوي. لکه څنګه چې د خدای په کلام کې لیکل شوي دي، د انسان زوی باید مړ شي، خو افسوس د هغه چا په حال چې د انسان د زوی سره خیانت کوي. د هغه سړي دپاره به ښه وه چې هیڅ پیدا شوی نه وای. د څښتن غوره ماښامی. د ډوډۍ خوړلو په وخت کې عیسی یوه ډوډۍ راواخیستله،
شکر یې پرې وویست،
هغه یې ماته کړه، شاګردانو ته یې ورکړه او ویې ویل، دا واخلئ، دا زما بدن دی. بیا هغه پیاله راواخیستله او د خدای شکر یې وویست او هغوی ته یې ورکړه او د هغې نه ټولو وڅښل. عیسی وویل، دا زما وینه ده چې د خدای او انسان ترمنځ لوس ټینګوي چې د ډیرو خلکو دپاره تویږي. په یقین سره زه تاسو ته دا وایم چې بیا به تر هغې ورځې پورې دا د انګورو شربت ونه څښم
تر څو د خدای په پاچاهۍ کې یې بیا ونه څښم.
بیا د یوې روحاني سندرې د ویلو څخه وروسته د زیتون غره ته لاړل. د پتروس د انکار په هکله پیشګویي. عیسی خپلو شاګردانو ته وویل، تاسو ټول به وتښتئ او ما به پرېږدئ، ځکه چې د خدای په کلام کې لیکل شوی دي،
زه به شپون ووهم او پسونه به خواره واره شي،
خو کله چې بیا راژوندی شم نو ستاسو نه مخکې به جلیل ته لاړ شم. پتروس عیسی ته وویل، حتی که ټول تا پرېږدي خو زه به دې هیڅکله هم پرې نږدم. عیسی پتروس ته وویل،
په یقین سره زه تا ته دا وایم چې همدا نن شپه به مخکې له دې چې چرګ دوه ځلې اذان وکړي ته به درې ځلې ووایې چې ما نه پیژنې.
خو پتروس په ټینګه وویل، که زه تا سره مړ هم شم خو هیڅکله به ونه وایم چې تا نه پیژنم. او نورو ټولو شاګردانو هم همداسې وویل. عیسی په جتسمانی کې دعا کوي. هغوی د جتسمانی په نوم یو ځای ته ورسېدل. نو عیسی خپلو شاګردانو ته وویل، تاسو دلته کینئ او زه دعا کوم. بیا هغه پتروس، یعقوب او یوحنا د ځان سره بوتلل. عیسی ډیر غمجن شو او زړه یې تنګ شو او هغوی ته یې وویل، زما زړه له غمه چوي او مرګ ته نږدې یم، دلته پاتې شئ او بیداره اوسئ. عیسی لږ لرې لاړ او په ځمکه پرېوت او دعا یې وکړه چې که چیرې کیدای شي نو دا د کړاو ساعت دې زما څخه تیر شي. هغه وویل، ابا، یعنی ای پلاره، ستا دپاره هر څه ممکن دي، دا پیاله زما څخه لرې کړه، خو زما رضا نه بلکې لکه څنګه چې ستا رضا وي. بیا عیسی بیرته شاګردانو ته راغی او ویلیدل چې هغوی ویده دي. نو پتروس ته یې وویل، ای شمعونه، ویده یې؟ آیا یو ساعت هم ویښ نه شوی پاتې کیدلی؟ بیداره اوسئ او دعا وکړئ چې د وسوسو سره مخامخ نه شئ. زړه غواړي خو بدن کمزوری دی. عیسی یو ځل بیا لاړ او هماغه دعا یې وکړه. کله چې هغه بیرته راغی نو هغوی یې بیا په خوب ویده ولیدل،
ځکه چې د هغوی سترګې له خوبه ډکې وې
او په دې نه پوهېدل چې هغه ته څه ووایي. کله چې هغه د دریم ځل دپاره راغی نو هغوی ته یې وویل، تاسو لا ویده یئ او آرام کوئ؟ بس دی، هغه ساعت رارسېدلی دی
چې د انسان زوی به گناهکارانو ته په لاس ورکول کیږي.
پاسېږئ، راځئ چې ځو، هغه څوک چې غواړي زما سره خیانت وکړي رارسېدلی دی. د عیسی سره خیانت او د هغه نیول. عیسی لا خبرې کولې چې سمدلاسه یهودا چې د هغو دولسو شاګردانو څخه و د یوې ډلې خلکو سره چې تورې او کوتکونه ورسره و راورسېد. هغه د مشرانو، کاهنانو، د شریعت د عالمانو او قومي مشرانو لخوا را لېږل شوی و. هغه خاین هغوی ته یوه نښه ورکړې وه او ورته ویلی یې وو، څوک چې زه ښکل کړم نو دا هماغه سړی دی، هغه ونیسئ او تر پوره څارنې لاندې یې بوزئ. کله چې یهودا راورسېد نو سمدلاسه عیسی ته ورغی او ورته ویې ویل، استاذه، او هغه یې ښکل کړ. نو هغوی عیسی ته لاس ورواچاوه او هغه یې ونیوه. بیا د هغو کسانو څخه چې هلته ولاړ وو یو یې توره راوویستله او د لوی کاهن په نوکر یې ګزار وکړ او د هغه غوږ یې پرې کړ. بیا عیسی هغوی ته وویل، آیا زه کوم داړه مار یم چې د تورو او کوتکونو سره زما د نیولو دپاره راغلی یئ؟ زه هره ورځ ستاسو سره د خدای په کور کې وم
او تعلیم به مې ورکاوه او تاسو زه ونه نیولم،
خو د خدای کلام چې څه وایي هغه باید پوره شي. بیا ټولو شاګردانو هغه پرېښود او وتښتېدل. په دې وخت کې یو ځوان چې د کتان یوه ټوټه یې د ځان څخه تاو کړې وه د عیسی پسې روان شو. هغوی هغه هم ونیوه خو هغه خپل کالي پرېښودل او لڅ وتښتېده.
د یهودیانو د شورا لخوا د عیسی محاکمه.
هغوی عیسی لوی کاهن ته بوتو او هلته مشران، کاهنان، قومي مشران او د شریعت عالمان سره راټول شوي وو. پتروس د لوی کاهن تر حویلۍ پورې په هغه پسې شاته شاته روان وو او دننه ورغی او هلته د ساتونکو سره کیناست او اورته یې ځان تودولو. مشرانو، کاهنانو او ټولو شورا هڅه کوله چې د عیسی په خلاف کوم ثبوت پیدا کړي تر څو هغه ووژل شي، خو هغوی کوم ثبوت پیدا نه کړ. ډیرو خلکو د هغه په خلاف په دروغو شاهدي ورکړه، خو د هغوی شهادت د یو بل سره یو شان نه و. بیا ځینې خلک پاڅېدل او د هغه په خلاف یې داسې د دروغو شاهدي ورکړه. موږ د هغه د خولې نه واورېدل چې ویې ویل، زه به دا د خدای کور چې د انسانانو په لاس جوړ شوی دی ورانوم، او په درې ورځو کې به بل داسې کور جوړ کړم چې هغه به د انسانانو په لاسونو نه وي جوړ شوی. خو بیا هم د دې خلکو شاهدي سره یو شان نه وه. بیا لوی کاهن د هغوی ټولو په مخ کې ودرېده او د عیسی څخه یې پوښتنه وکړه، آیا ته دې تورونو ته چې هغوی یې در باندې لګوي ځواب نه ورکوې؟ خو عیسی غلی پاتې شو او هیڅ ځواب یې ورنه کړ. یو ځل بیا لوی کاهن ترې پوښتنه وکړه، آیا ته مسیح، د مبارک خدای زوی یې؟ عیسی وویل، هو، زه یم. او تاسو به د انسان زوی ووینئ چې د مطلق قادر خدای ښي لاس ته ناست وي او د اسمان په وریځو کې به را روان وي. لوی کاهن خپل کالي وشکول او ویې ویل، موږ نورو شاهدانو ته څه اړتیا لرو؟ تا تاسو دا کفر ویل واوریدل؟ تاسو پریکړه څه ده؟ نو هغوی ټولو هغه محکوم کړ او وی ویل چې هغه د مرګ لایق دی. ځینو خلکو ور باندې لاړې ورته کړې او سترګې ورته وتړلې او په سکانو یې واهه او ورته ویل یې اوس له غیب ووایا چې ته چا ووهلې. بیا ساتونکو هغه ونیو او وی واهه. پتروس له عیسی څخه انکار کوي.
په دې وخت کې پتروس لاندې په حویلۍ کې و چې د لوی کاهن یوه وینځه راغله او ویې لیدل چې پتروس اور ته خپل ځان تودوي.
نو هغې ورته په ځیر سره وکتل او ویې ویل ته هم د عیسی ناصری سره وې؟ خو هغه منکر شو او ویې ویل زه هغه نه پیژنم او نه پوهیږم چې ته څه وایې. بیا هغه د باندې دالان ته ووت او په هماغه وخت کې چرګ اذان وکړ.
هغې وینځې پتروس هلته ولید او په هغه ځای کې ولاړو خلکو ته بیا وویل
دا هم د هغوی د ډلې څخه دی. خو پتروس بیا منکر شو. لږه شیبه وروسته حاضرو خلکو یو ځل بیا پتروس ته وویل بې له شکه چې ته د هغوی د ډلې څخه یې ځکه چې ته هم جلیلی یې.
خو پتروس قسم وخوړ
که زه دروغ وایم نو په ما دې د خدای لعنت وي. تاسو چې د کوم سړی په حق له خبرې کوئ زه هغه نه پیژنم. او سم د لاسه د دوهم ځل د پاره چرګ اذان وکړ او پتروس ته ور په یاد شول چې عیسی ورته ویلی وو مخکې له دې چې چرګ دوه ځلې اذان وکړي نو ته به درې ځلې ووایه چې زه هغه نه پیژنم. د هغه زړه مات شو او په ژړا شو.